مشاله ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منې وخت شوي په پیښور کې 12 بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او وابوري د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه د غسي په افغانستان کې د زلزلې ورستي معلومات په هم تاسو ته درکو او تر ټولو ځنګړې راپور دا دی چې د دماغي صحت نړیواله ورځ ده دغه په مناسبت سره هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې له هارون بچا د سات تازه کورنۍ نړیوال خبرونه
سرټکی د پاکستان پوز وايي په جوب کې 15 وسلوال وجلی خو خپل یو میجر او حوالدار هم له لاس اور کړی دی په میرامشاه کې د وسلوال په خپل منځي دزو کې یو وسلوال وجل شوی او سلو نور جوب لی د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر نور الله ترین د یوې میاشتې لپاره د دې خار مرکزی زندان ته چولې دی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي هرات ولایت تللی او د زلزلې لاس د وخت زیان ارزونه کړی دا او د خبريانو د خوندیتوب کمیټه د غزي او اسرایل په جګړه کې پینزو خبریالانو ته د وخت مرجو لپاره اندېښنه خولیده. اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پوز ویلي د اکتوبر 8 او 9 تر دامن شپې د استخباراتي معلوماتو پر اساس بلوچستان د جوب ضلع د سمبازي سیمې په عملیاتو کې 15 وسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي څانګې په خپل بیان کې نه روښانه کړي چې وسلوال د کومې ډلې ول خو زیاته کړي ده چې په عملیاتو کې د پوز یو میجر او یو حوالدار هم وجل شوی دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم منان الحق کاکړ تر څنګ د هیواد د کورونا چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي پرون پر خپل ایکس پانو د پوزي سرتیرو پر وژنه خفغان خولې دوی ویلي حکومت پرزم دی چې له پاکستان به ترهګری ختموي. په پاکستان په تیر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې ترهګر بدون لاغ ورسته سی واشيوي کړ چې ناکادونه وسلوار ډلې تاریخي طالبان پاکستان د تیر کال په نومبر کې حکومت سره د اوربند تړون مات کړ. د پاکستان پوز 13 جولای میاشت د بلوچستان په جوب او سوی کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې خپل 12 سرتیري له لاسه ورکړل. پرون په میرامشاه کې ملک نوردین شهید پوستې ته نږدې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وجل شوی او څلور نور ژوبل دي. دا خبر د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب هم پرون خبریالانو ته کړې خو دا نه دی ویلي چې دا وسلوال څوک یا د کومو ډلو ول. د سیمې استخباراتي چارواکو البته د نوم نه خول په شرط مشاله ډوته ویلي چې نخته د حافظ ګلبادر ډلې او حکومت ته د تسلیم شو وسلوالو ترمنځ شوی ده. حافظ ګلبادر ډله د بد یا بیډ او دا نور د خ یا ګډ طالبانو په نومونو پیژندل کیږي. تر اوسه د دوه یا کومې بلې وسلوالې ډلې د پرونی پیښې په اړه سندې ویلي. د شمالي وزستان تر څنګ په جانخیلو کې هم تر دې وړاندې په وار وار د ګډ او بیډ طالب وسلوالو ترمنځ نښتې شوې چې یو بل ته پکې مرګ ژوبل اړولې. دا د سیمې خلکو د نامنې د پیښو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه کړي دي خو امنیتي ادارې او هم پولیس وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره په ګډه کار کوي. د کراچۍ د سوبراب ګوټ پولیسو مشر اس اس پی عزیز احمد پرون مشالډو ته ویل د سند کورونا چارو محکمې په امرې د پښتون ژغورنې غورزنګ ځای مشر نور الله ترین د قانون د 3 ایم پی او ماده لاندې ولې او د یو میاشت لپاره د کراچۍ مرکزی زندان کې زندان ته چولې دي. پولیسو تور پورې کړی چې ترین په سوبراب ګوټ کې د حالات خرابولو هڅه کړې وه. په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو مخکخ محمد الله مسید د اکتوبر پر 9 مشالډو ته ویل نور الله ترین معلومه کسانو د اکتوبر پر 4 شپې مهال خپل کور پورته کړو. مسجد زیاته کړي مشر یې ترین په کراچۍ کې د افغان کډوالو د زورونو پر ضد غږ پورته کړو. مسجد دراز ویلي چې د خپل مشر د خلاصون لپاره به عدالت ته ځي او دا چې د افغان کډوالو د حقونو لپاره به مبارزه جاري ساتي. د پاکستان حکومت په غیواد کې بې اسناد او بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې لا غیواد ووځي کړنو تر هغې وروسته به پر ضد عملیات وشي. د سند حکومت د اکتوبر پر 9 وویل چې 300 افغان کډوالي په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسنادو نه لرلو تورنی ولې دي. چارواکي قسم داوا کوي چې आवाज د ناسبت شو کډوالو پر ضد غاونه پورته کوي خو پرستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوال وکیلانو مشالډو ته ویل پولیسو اسناد لرونکو افغانان هم نیولې دي. وکیلانو تور پورې کړی چې پولیس د پیسو لپاره افغان کډوال نیسي خو پولیسو بیا دا تور رد کړی دی. تاسو مشال لیډو ته غوږی د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي پرون د هرات زندجان ولسوالۍ ته چې زلزلې تر ټولو ډېره ځپلې ده لاړل او د اوختي زیان ارزونه وکړه. دا خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون ناوخته پر خپل ټولنیزو شبکو وکړه. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اتونبایو په حواله لیکلي چې اوس د اقدام وخت را رسیدلې ده. د یوناما په خبر پاڼه کې د هرات زلزله یو غمیزه بدل شوې ده. د افغانستان طالب چارواکو په زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 2.5 زیات کړی دی او ویلي دي چې زرګونه نور ټپیان دي. د رختر پر کچ 6.3 درجه زلزله د خالی پر ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځي سیمې ولړزولې. او د خبريالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی د اکتوبر پر 9 په اعلامیه کې پراغو رپورټونه جوړ اندښنه ښکاره کړ چې وايي د غزه او اسرائیل د جګړې په جل شو ټپی شو او یا هم ورکو شو ملکیانو کې 15 خبريالان هم شامل دي. د 15 واړه فلسطینی خبريالان یاد شوي چې د بیلا بیلو مطبوعاتي ادارو لپاره د جګړې خبري پوښښ کاوه. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سی پی جی پروګرام کوارډینیټر شریف منصور په بیان کې ویلي د جګړې ښکېلې خواوې باید په یاد وساتي چې خبريالان ملکی وګړي وي او هیڅ کله په نښه نشي. نوموړي زیاته کړې له غزه او اسرائیل نړۍ ته پر وخت او کره معلومات ورکول د خبريالانو دنده ده او غوی باید د کار ته پرېښودل شي. پر اسرائیل او د فلسطیني اسلامي سختریزي ډلې حماس د خالي ورځې تر حمله وروسته اسرائیل د غزه پر خلاف جنگ اعلان کړی دی. د رپورټونو تر مخه د تیرو درو ورځو په جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رډیو واردل چې هرومبا چاوړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعات تر څنګ اوري. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو تر منځ نښته کې مرګ جوړ رامسته شوی. په هرات او بادغیس کې د شنبه پورې زلزله راغلی خو د دې سیمو خلک وایي چې اوس هم د زلزلې د ټکانونو له کبله له کورونو بهر شپې کوي.
مردم د بلوارها د سرکها د پارکها
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه.
کمیونټي سکولونو استادانو دړکه کړې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو دا سکولونه به بند کړي.
دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته اوله شوي دي خو دوی تنخواګانې زموږ بندې کړي دي.
نن د دماغي صحت د نړیوالې ورځ په مناسبت ځانګړي راپور کې به واورې چې د ذهني ناروغۍ علاج څه دی او خلک ولې ذهني ناروغه کیږي.
هم بس د کوا جوا چې ما ته څه خاص رښتې نه دی راغلی ولې چې خلک په ټوله دا خبرې کوي چې دا خو ګوډه ده. زما معذوري نشوه زما ګناه ده. دا یو
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسه. او سمو د خبرونی لومړی رپورت څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پرون په میرانشاه کې د مخالف وسلوالو ډلو په خپل مزین خطه کې یو وسلوال وجل شوی او څلور نور جوبل شوی دي. ځای پولیسو خبريالانو ته د پیښې تصدیق کړي خو دا یې نه دی ویلي چې دا وسلوال د کوم ډلو وو. د سیمې استخباراتي چارواکو البته مشالې ډوته ویلي چې دا خطه د حافظ ګلبادر ډلې د وسلوالو د پاکستان حکومت ته د تسلیم شوو هغو ترمنځ شوی. دا ډلې د ګډ او بیټ طالبانو په نمونو هم یادیږي. د سیمې اوسیدونکي په عین وخت کې د ناامنۍ زیاتېدو له وجې شکایت کوي خو پولیس وایي چې له پوځ سره په ګډه د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبريال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرامشا کې د دوو وسلوالو ګروپونو ترمنځ نشته کې یو وسلوال وژل شوی او څلور نور وسلوال ژوبل شوی دي. پولیسو او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر په 9 میرامشا ملک نور دین شهید پوستې سره وسلوالو په یو بل مخالف ګروپ وسلوالو چې ګوډ یعنی خیا دیږي باندې برید وکړ او شبنم نومي وسلوالو دا غدره نور ملګری یې ژوبل کړل. خو دا ګوډ وسلوالو په ډزو د بل مخالف ګروپ یو وسلوال ووژل شو. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب خبريالانو ته وویل چې د دوه وسلوالو ګروپونو ترمنځ ډزې شوې. یو لوري نه یو کس وژل شوی د بل لوري یې سلور ژوبل کړی دي. خو دوی دا نه وویل چې دا کمې وسلوالې ډلې دي. البته استخباراتي ادارو چارواکو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې او حکومت ته تسلیم شو وسلوالو ترمنځ دغه نښته شوې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې برید ذمهواري نه دی منلې. خو دې نه وړاندې شبنم باندې څو ځله نور وسلوال او د سړک غاړې ماین بریدونه شوي چې نوموړی پکې بچ پاتې شوې. د هغه بریدونو ذمهواري بیا حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې منلې وې. د یاد ډلې یو کمانډر مشال ریډیو ته سونه وړاندې ویلی ول چې هغه وسلوال چې حکومت ته تسلیم شوی د دوی په نخا دی. شمالي وزیرستان او جاني خیلو کې د لومړی ځل نه بلکې په وار وار د ګوډ او بیډ په نامه وسلوالو ډلو ترمن نشته شوی چې یو بل ته مرګ ژوب لاړولې. بل طرف د غلطه د فوز او پولیسو لخوا هم د وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري او وسلوالو لخوا په پولیسو او امنیتی ځواکونو باندې بریدونو کې هم تیزی راغله. ځای خلک شکایتونه کړي او په وار وار د غلطه جرګې او پرلتونه شوي. دوی ویلی چې وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوی، هدف یې وژنې دوام لري. حکومت نه د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس افغانستان ته په هرات او بادغیس کې د شنبې ورځې د زلزلې ځپلو کورنیو ته د افغانستان له دننه او هم له بهر څخه د مرستو رسولو هڅې روانې دي. د هغې زلزلې د سلګونو قربانیانو د جنازې مراسم پرون وشول. هم پرون یو وار بیا د زلزلې ټکانونو خلک اندېښمن کړل. تفصیل سپی الله ستانک زیرا کړ.
د افغانستان په لویدیز په تیره بیا هرات کې د خونړۍ زلزلې درې ورځې اوختي او خلک لا هم د خپلو هغو عزیزانو په لټه کې دي چې تر خاورو لاندې سار دي. تر څنګ یې زیانمنو ته د مرستې رسولو هڅې هم دوام لري. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی چې د طالبانو د حکومت لخوا د زلزله ځپلو د مرستې رسولو د ګډ کمیسون ویاند هم دی، ازادي راډیو ته ویلي پرون د زندجان ولسوالۍ د سیاب په کلي کې د څه د پاسه 300 قربانیانو چې پکې ځوانان، ماشومان او ښځې شاملې وې جنازې وشوې. په هرات کې د دوشنبه پر ورځ د زلزلې درې ټکانونه هم هیڅ شول چې خلک یې ویرولي دي. راپورونه وایي اکثره خلک د زلزلې وروسته د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر شپې تیروي. د هرات یو اوسیدونکي شکیب شهابي چې تېره شپه یې له کوره بهر تېره کړې پرون ازادي راډیو ته وویل
مردم د بلوارها د سرکا د پارکا
خلک له خپلو خیمو سره سړکونو او پارکونو ته راتلل او شپه مو بهر تېره کړه. خلک احتیاط کوي، له ودانۍ لرې پاتې کېږي او یوه له ویرې او ترهې ډکه شپه مو تېره کړه. پوست، لوګر، کونړ، نورستان او ننګرهار کې لزلزله ځپلو سره د مرستې د راټولولو هڅې روانې دي. د مهاجرت نړیواله اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په سیمه کې دي او مرستو ته دوام ورکوي. د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي زیانمن شوو خلکو ته د څښاک اوبه برابروي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما دفتر وایي که څه هم خیمې او نور توکي ویشل شوي خو په ځپل شوو سیمو کې اړتیاوې ډېرې دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو وزارت پرون ویل یو شمېر کسان لا هم تر خاورو لاندې بند پاتې دي او وضعیت بیړنی ده. د دغه وزارت ویاند جانان سایق د مرګ ژوبلې په اړه نوې احصایه ورنکړه خو ویې ویل لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې تر 4500 ډېر کسان مړه او ټپیان شوي دي.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم د زلزلې په موضوع کې پاتې کیږو. مرستندوی سازمانونه وایي چې د هرات د زلزلې د نقصاناتو جوړوالی له تصور څخه هم زیات دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو خدمتونو مشر ډاکټر ابوزید د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې د دې ادارې د ژغورنې او روغتیایي ډلې له نورو مرستندویانو سره د ټپیانو د درملنې لپاره په کار بوخت دي. سپی الله ستانکزی له ډاکټر ابوزید سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی چې د هرات د پیښې په اړه څه ډېر پام جلبوي.
The situation there is more devastating than many people may think. This is not a small event.
وضعیت طریقې ډېر زیات خراب دي چې خلک یې په اړه فکر کوي. دا یو وړه پیښه نه ده، دا یو لویه بیړنۍ پیښه ده چې د افغانستان په لویدیز کې د اکتوبر په 10 سوي وه. که څه هم 6.3 درجه زلزله شایي ډېره خطرناکه ونه بلل سي، خو د افغانستان د سیمو کې د کورونو او ودانیو ساختماني شکل د پکتو ګڼ کورونه ورانه او په خاورو بدل سوي او خلک یې په خپلو کورونو کې لاندې کړي دي. د ودانیو سخت برخو خلک جوړ دي. زهیرات کې وم او رختون کې مې ولیدل چې دوا پر دریمه برخه ټپیان شزی او ماشمان دي. دلته د شاوخوا 350 کسانو خبره کوم، غنې په سر باندې لګیدلې او د یو شمېر نور هم لاس او پښې مات دي. دا ښکاره کوي چې د افغانستان ګن کورونه د دې اندازې زلزلې تاب نه لري، نو اغیزې واقعا پراخ دي. دغو کسانو شمېر هم چې ژوند یې له لاسه ورکړي یا ژوبل دي ډېر زیات دي.
The numbers of those who are injured and lost their life is also massive.
What has WHO done to help the
WHO la gizmano sara de mrasto la para tardida ma tsakri di
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO da zalzale la awalani takanun urusta jan simi tabarasawa hirat ki zmushkar kawun ki havzavi rukhtun tablal da daspi sho bedani sharayat la para da chamtwali p khatir موږ یو نیمه میاشت مخکې د هرات حوزوي روغتون او نور روغتونونو ته د لوی مرګ ژوبلي د مدیریت په برخه کې مرستې وکړې. زموږ کارکوونکو او د روغتون ډاکټرانو په ګډه په ډېرې چټکۍ د لوی مرګ ژوبلي د مدیریت کار پیل کړ چې پکې د هوګونو ټپیانو تنظیمول شامل دي چې روغتون ته راتلل. زه ارقام نسم درکولای خو دې عملی تګلارې له موږ سره د ګڼو ټپیانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړه او په وخت مو د هغوی درملنه وکړه. په عین حال کې ډبلیو ایچ او په بیړنۍ توګه طبي وسایل او درمل روغتون ته ورسول، څو عملیاتونه ترسره کړي او د ټپیانو ژوند وژغوري. د څه باندې ضرورتونو ناروغانو د اړتیا وړ طبي وسایل او درمل مو د هرات روغتون ته ورکړل. د ډبلیو ایچ او سیار ټیمونه هم زلزله ځپلو سیمو ته ورسېدل او درملنه یې پیل او ناروغان یې روغتون ته رسول. زموږ د ساري ناروغیو د کنټرول ډله هم آماده باشتي د شدید ناسناستي یا سرخکانو یا نورو سختو ساري ناروغیو سره نه کوي، ځکه موږ لا غزمونو سیمو د داسې پیښو د راتلو تمه کوو. دلایل هم معلوم دي، خلک سرپناه نه لري، د باندې بدیږي، شدید ناسناستي شایي پیښ شي ځکه د تشاک پاکي وبنسته، یا هم د سرخکانو پیښ رامنځته شي ځکه د مسونیت کمشتي او دا لپخوا هم یو ستونزه. نو دا سیاحت منحڅه کوي چې په غزمون خلکو کې دي د دې روغتیاي ستونزو خطرات راکم کړي.
Of this on affected population.
You're dealing with the Taliban government or officials who have banned women helpers.
تاسو د طالبانو له حکومت یا چارواکو سره په تعامل کې یاست چې خزي لکاره منه کړي اند ملګرو ملتو په ادارو کې هم دغه حالاتو کې هم غږی څنګه ممکنه ده؟
Out of 45,000 we have 40% of them as are females in different capacities.
مگر شجنا صحیح کارمندان لدی نه دی پات کړی چې کارته لاړ نسی. خو بیا هم د شزو د تعلیم لنشتوالي سره به موږ د دې انتظار کوو چې نور به شزنه روغتیا پالانی ونه لرو، هغه څه چې افغانستان کې ورته ډیره اړتیا ده.
نو د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنۍ خدمتونو مشر ډاکټر ابو زید چې د مشالې وزادي څنګه سره خبرې کړې وي، په دوی سره پر دې خبرې کړې وي چې په هرات او بادغیس کې چې کومه زلزله راغلې ده نو دلته کې مرستې په څه ډول روانې دي. او اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، اسلام آباد های کورټ د پاکستان د پوځ پخوانی مشر قمر جاوید باجوا او دغه راز د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر فیض حمید او دغه راز دوه خبریالانو ته نوټس جاری کړی دی. پر دې خبرې کو په اسلام آباد کې خپل همکار ترخان صاحب سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون دلارې. ترخان صاحب، ستړي مشه یو کده غاړه مجمنګه اوریدونکو ته معلومات ورکې نړۍ مننه بوي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته اسلام آباد های کورټ د پاکستان د فوج پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ایجنسی د ISI پخوانی مشر لیفټننت جنرال ریټایرډ فیض حمید ته داغي څخه وضاحت طلب کړی دی او هغه ته خبرتیا یا نوټس هم استول دی چې د دوی په اړه باندې اسلام آباد های کورټ ته رجوع شوی و چې دوی د سرکاري رازونو افشا کولو چې کوم یو قانون دی دا غي نسرغړونه کړی دا خلاف ورزي کړی دا او دوی ځنې داسې شیان په مرکو کې شریک کړی دی چې هغه دا چا چې درخواست کړی دی د تفلی په نامه باندې یو تن نو هغه دا نظر دی چې دا دغه قانون سرغړونه ده خلاف ورزي نو باید چې دې خلاف دی مقدمه درج کړی شي. هغه بیا دا خبر هم کړل په درخواست کې عاطف علي چې دو صحافیانو جاوید چودھری او شاهد میتلا دوی د سره مرکه کړې وي د فوج په خوانی مشر سره او د ISI مشر سره او بیا په خپل کالمونو کې هغه چاپ کړی دی. نو د دې درخواست ورکوونکي دا نظر دی چې د سرکاري رازونو افشا کولو کوم قانون دی داغه خلاف ورزي شوی دا. نو بیا دا هم په خپل درخواست کې ویلي دي چې دی د فوج کوم رول دی د سیاست پاړه باندې یا دغه کوم نو رول دی دغه پاړه باندې هم باید پرټنی شي. ځکه درخواست کده ویل شوې دي چې جنرال باجوا زنه داسې سرګندونې کړي دي چې هغه لکه د عمران خان خلاف د عدم اعتماد پاړه باندې د فوج او د ملکی یا د سیاسي حکومتونو یا د مشرانو پاړه باندې دغه تعلقات پاړه باندې بهر اسلام آباد هاي نا وضاحت غوښته دي جنرال باجوانا او فیض حمید نا نو بکتی شي دا کار کله کیږي.
او ترخان صاحب د دوی لخوا کوم خبرګون مخته راغلی چې چاته دغه نوټس جاری کړل شوی؟
نه تر اوسه پورې خو ګوره دا د دې د مقدمه چې دا سوره دی وړاندې اوریدل شي وو، لیکن د دغه بیا غ تحریری چې کومه سماعت شوی وو د غی تفصیلات به 13 ورځ هغه د عدالت لخوا هغه نشر شو، لیکن د 13 ورځ او نن تر دې وخت تاسو راځه خبرې کومه نو د غی پاړه باندې اسنه دی ویلې شوی دواړو اسم نه دی ویلې، او بل دا چې په دغه درخواست کې اف ای ای ته هم ویلې شوی چې مرکزی د فدرالي د پرټنو اداره ده چې هغه ته د هدایت ورکړي شي عدالت نه خواست شوی دی چې د دې دواړو فوجي او د استخباراتي مشرانو خلاف دی او دغه صحافیانو خلاف دی مقدمه درج شي.
سم ډیر زیات من استاسنه تر خان صاحب د مشالډیو همکار تاسو ته معلومات درکول چې اسلام آباد هاي کورټ د پاکستان د پوز په خواني مشر قمر جاوید باجوا او د غرازه د ایسای په خواني مشر فیض حمید او دوه خبري اعلان تا د سرکاري اسناد د ابشا کولو د قانون مبینه خلاف ورزي باندې دوی ته نوټس جاری کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یو بل موضوع ته. د اکتوبر په 9 په پېښور های کورټ کې یو درخواست جمع شوې چې پکې ویل شوې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی او یا هم په هغه هیواد کې لوی شوی او ودونه یې شوی دی باید پاکستاني شهریت ورکړل شي. دا درخواست د سیف الله موهب کاکا خیل په نوم یو وکیل جمع کړی دی. د برازیل کې دا چې د پاکستان د کورو چارو نگران وزیر سرپرست بوکټی د اکتوبر پر 3 په اسلام آباد کې د ایبکس کمیټې تر غونډې وروسته خبر جلان ته ویلی وو چې به اسناد افغان کډوال دي دراتونکو نومبر میاشت تر لومړی نیټې له پاکستان اوزی کنه تر هغه وروسته به په زور اوستل شي. نور تفصیل په خورا غلام غوسره کوي.
د پېښور های کورټ ځینی وکیلان وایي دوی د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی د ستنولو په ضد ځینی خواستونه په پېښور های کورټ کې داخل کړي دي. وکیل او قانون پوه سیف الله موهب کاکا خیل په پېښور های کورټ کې یو خواست داخل کړي چې پکې غوښتنه کړي ده چې د افغان کډوالو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره دی یو پالیسی جوړ کړي شي او چې کوم کډوال د پاکستان شهریت ترلاسه کولو حقدار دي نو دا وی د ستنولو په ځای دی حویله د پاکستان شهریت ورکړي شي. په دغه اړه د پښتني په جواب کې وکیل سیف الله موهب کاکا خیل د اکتوبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل
ای سی سی هولډران دی، پی او آر هولډران دی، کو دچا دلته پیدایش شوی دی، دچا چې دلته واده شوی دی، نو دا غوی ماشومان چې د پاکستانیان شو چې چا سره واده شوی دی نو هغه چې د قانون مطابق چې هغه شهیت غشتی شي. د دې لپاره چې ما دا پیټیشن جمع کړی دی چې د دې د پراپر پالیسی جوړ شي او د هغه مطابق چې بیا کدا الیګل ایمیګرنټس چې دا چې کوم پاتې شي نو هغه دې وباسي.
پېښور های کورټ کې د افغان کډوالو په اړه دا خواست د هغې وروستو ثبت کړی شوی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 نیټه د مرکزی اپیکس کمیټې د غونډې وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې له پاکستان وځي، ګنی وروستو به په زور افغان کډوال له پاکستان نه وباسي. په پېښور های کورټ کې وکیل او قانون پوه فهیم مروت د اکتوبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې ډېر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان هم په تیرو 2 کلونو کې پاکستان ته سره د خپل کورنیو راکډه شوې دي او که دوی واپس لیږدول کیږي نو د دوی ژوند به د لوی خطر سره مخ شي. وکیل فهیم مروت زیاته کړه چې دوی په دې وجه په عدالت کې د دوی لپاره هم د جلا خواست داخلولو کار پیل کړی دی.
افغان سنگران دلته چې کوم راغلي دي هغه ته یو جنون ترټ ته نور دسې زنانه دي ما سره هغه لپاره ز پټیشن تیاروم یو ورځ دوه کې به جمع کو هغه ته پی ان جی اوس کې کار کړی دی.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالی میاخیل د اکتوبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه نگران حکومت د افغان کډوالو د وستلو خبري پیل کړې دي، نو افغان کډوال د ډیرو مشکلاتو او فشار سره مخ شوې دي. بریالی میاخیل زیاته کړه دوی د پاکستان د حکومت غوښتنه کوي چې ناقانونه افغان کډوالو سره د هم خسلوک وکړي ترسو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د نوي راغلي افغان کډوالو لپاره د رجستریشن انتظامات برابر کړي.
دی خو چې دا کل اعلان کړی دی یو لوی ټینشن د عام یو سپده چې د خلکو په ذهنونو باندې راغلی ده او ولا ټول مهاجرو باسي ومنګه دا خلک کوشش کړي حسم کړي چې دغه د سی او پی وار خلک په دې باندې مطمئن کو چې تاسو ته مشکل نشته او کوم ان ډاکومنټس خلک دي نو هغه خلکو ته دوی وچ دا وباس خو هغه مونږ وچ دا کار مکوې تاسو هغه چې راغلي دي پناه راوړي د دلته مونږ هم چې راغلي وو مونږ چې پناه راوړي مونږ خو اوله کې مونږ ډاکومنټس نو راکړي روسي راکړي دیم چې راغلي اوس پناه راوړي اوس له پکاره چې ډاکومنټس ورکی ورته
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه په پاکستان کې 14 لک راجستره افغان کډوال ژوند کوي او په هم دومره شمیره کې غیر راجستر افغان کډوال هم په پاکستان کې ډیر دي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د معاملاتو مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 14 نیټه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې 2 کال وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د 2 لک زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ له دمه مخکې غلام غوستاس سره راپور وړاندې کوو چې د افغان کډوالو په اړه د عدالت په د وروستیو څرګندونو په اړه اوس راځو. یو بل موضوع ته د بیسیک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځیو استادانو د اکتوبر پر 9 په پیښور په سلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال دړه کړې چې که په یوه اونۍ کې تنخواګانې ورنکړل شي نو دا سکولونه به بند او احتجاج به پیل کړي. دوی ویل زیاتره استادانو ته له تیرو 8 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړل شوې. مشال ریډیو هم پرون هڅه وکړه چې د استادانو د غوښتنو په اړه د تعلیم محکمې د چارواکو دریځ معلوم کړي خو د بیا بیا ټلیفونونو رابطو باوجود په خبرو ورسره ونه توانېدو. تفصیل له پیښوره د غلام غوس په دې راپور کې
د بیسیک ایجوکیشن کمیونټی سکولونو په نوم د ښوونځیو استادانو دوی ته د خپلو تنخواګانو ادا کولو غوښتنه کړې ده. په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 9 نیټه په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو ګڼ شمېر استادانو ته د تیرو 8 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. د کمیونټی سکولونو د استادانو د ټولنې مرستیال مشر ارشاد علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا 2200 سکولونو په دې کې سره تقریبا 1600 یاده سي لګبګ پاتې شوې دي. دا سکولونه د وفاق نه راغلي دي او صوبې ته والا شوې دي. خودي تنخواګانې زمګه بندي کړې دي. په دې کې مچ ایریا کې 410 ټیچران دي او ماشومان هم پکې کافي پزرګو ماشومان دي او زمګه تنخواګانې چې کوم دي دا د 8 میاشتو د بازي بندي دي او بازي ته د 2 میاشتو ملو شوې ده. اغه ته د 1300 د 1900 میاشتو بند ده او یو زمګه تنخوا هم 21000 ده. حالان کې په ګورنمنت سکولونو کې لکونو په تنخوا ریګولر ورکولې کیږي نو موږ هم په دې مجبور یو چې موږ سکولونه بند کوو ولې د دین علاوه بل چاره موږ سره نشته.
د باجاور د یو کمیونټی سکول استاد نعمت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د لوی مدینه دوی ته د تنخواګانو نه ورکولو په وجه دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي او که په یو هفته کې د دوی دا مسله حل نشوه نو دوی به بیا د احتجاج په توګه کمیونټی سکولونه وتړي.
چې زمونږه کمه تنخوا ده ټوټلی چې څومره ده دا موږ ته فورن ریلیز کړل شي کله موږ ته په جواب ته ملاو نشول نو موږ به احتجاجینم کو. دا کم ماشومان چې زمونږ سره راسي دي او د دې پیرنټس دا به موږ روبه سوزان سره ځکه چې دا زمنګ ځان له مسله نه دبل کړی دي سره چې کوم دی له کونو ماشومان دا سفر کیږي او موږ به راځو عدالت ته بمزو چې څومره زمنګ نه کیږي نو موږ به کوم دی ردی خلکو خلاف چې کوم دی خپل आवाज وچتو.
د دوی د غوښتنو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې د بیلابیلو چارواکو سره رابطه وکړه خود دې راپور د جوړولو پورې مو دا وی لخوا سره د عمل ترلاسه نکړو. البته د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د کمیونټي سکولونو په اړه ځینی دستاویزات راولېګل چې تر مخه د کمیونټي سکولونو د استادانو د تنخواګانو ادا کولو په تیرو وختونو کې هم دا ډول ستونزې رامخې ته شوې دي خو بیا د زیاتو کمیونټي سکولونو د استادانو دا ډول ستونزې حل شوې دي او ځینی کمیونټي سکولونه په دې وجه ختم کړې شوې دي چې د حکومتي طریقې کار او معیار مطابق نه وو.
کولمبو سره په وړاندې کو وخت شوې دولسنیو بجې په خور کې مشال جو ته وغوښتې لهرم بچا د خبرو لنډی زور.
پاکستان پوز ولید اکتوبر تم یو نهمه تر د امن شپې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د بلوچستان د جوب ضلع سمبازي سیمه په عملیاتو کې 15 وسلوال وجل دي. د پوز مطبوعاتي څانګه په خپل پرونی بیان کې دا نه روښانه کړی چې وسلوال د کمې ډلې ول خو زیاته کړي چې په عملیاتو کې د پوز یو میجر او یو هولدار هم وجل شوی دی. د اکتوبر پر نهمه په میرامشاه کې ملک نور الدین شهید پوسټ ته نږدې دوه وسلوال ډلو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وجل شوی او څلور نور جوبل دي. دا خبر د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روحان زیب پرون خبریالانو ته کړی. خو دا نیدی ویلی چې دا وسلوال څوک یا د کوم ډلو ول د سیمې استخباراتي چارواکو لبته د نوم نه خپل پښت مشال لري ته ویلی چې نخته د حافظ ګل بادر ډلې او حکومت ته تسلیم شو وسلوال ترمنځ شوې ده. د کراچۍ د صوبرب ګورډ پولیسو مشر اس اس پی عزیز احمد پرون مشال لري ته ویلی د سند کورونا چار محکمې په امر د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مشر نور الله ترین د قانون د درې ایم پی او ماده لاندې نیولې او د یوې میاشتې لپاره د کراچۍ مرکزی زندان ته چولې ده. پولیسو تور پورې کړی چې ترین په صوبرب ګورډ کې د حالات خرابولو هڅه کړې وه. په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو مخکښ محمد الله مسید پرون مشال لري ته ویل چې نور الله ترین نامعلومه کسانو د اکتوبر پر څلورمه شپې مهال خپل کورا پورته کړو. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي پرون د هرات زندجان ولسوالۍ ته چې زلزلې تر ټولو ډیره ځپلې لاړلو دا وختي زیان ارزونه وکړه. دا خبر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون نا وخت پر خپل ټولنیزو شبکو نکړې. د افغانستان طالب چارواکو په زلزلې کې د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا د نیم زر یاد کړی دی او ویلي دي چې زرګونه نور ټپیان دي. درختر په کچه 6.3 درجه زلزلې د خالی په ورځ غرمه مهال د هرات لیدیځې سیمې ولړزولې. او د خبریالانو د خوندي توپ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یا سی پی جی د اکتوبر پر نهمه په اعلامیه کې پر هغه رپورټونو ژوران نه ښکاره کړ چې وايي د غزې او اسرائیل د جګړې په وجل شو ټپی شو یا هم ورکو شو ملکانو کې 15 خبریالان هم شامل دي. د 15 وړ فلسطینی خبریالان یاد شوي چې د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لپاره د جګړې خبري پوښښ کړي.
دا هرم بچ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې راځو دي چې د اسرائیل پوځ ویلي چې د حماس ډلې د نږدې یو نیم زر وسلوالو مړي په اسرائیل او د غزې تراړې شاوخوا سیمو کې موندل شوي. اسرائیلي ځواکونو پر غزې غچ اخیستون کې بریدونه شدید کړي او پر دغه خارې خوراکي مواد اوبه سونتوکي او نور اکمالات بند کړي دي. بل ورته حماس خبرداري ورکړه چې اسرائیل په ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړي او غمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبه پر ورځ د اسرائیل په سرحدي سیمو هجوم ورول او لږ تر لږه 130 پوځي او ملکي اسرائیلیان یې له ځان سره غزې ته یرغمل کړل. نور تفصیل د سپولا ستانګزی په دې راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس لخوا د بریدونو په ځواب کې اسرائیل ته مهمات او تجهیزات ورکړي او په منځني ختیځ کې امریکایي ځواکونه لا پسې غښتلي کړي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن په یو بیان کې ویلي د متحده ایالاتونو حکومت به سمدستی د اسرائیلو دفاعي ځواکونو ته د مهماتو په ګډون اضافي تجهیزات او اکمالات ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر دا مویل چې د الوتکې وړونکي بیړۍ جیرالد فورډ او ورسره جنگي بیړۍ ختیځ مدیترانې ته استول شوي او واشنگتن په سیمه کې د خپلو جنگي جټ الوتکو په زیاتولو بوخت دی. اخو د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون دوه واره د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان کړی چې ښاغلی بایدن په دې جګړه کې چې د دوی په خبره پر اسرائیل تحمیل شوی د امریکا پر غیر مشروط ملاتړ ټینګار وکړ. خبری اژانسونو له دې ډلې اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلیانو شمیر 200 ته پورته شوی. په غزه کې هم د اسرائیلو د بمباریو په پایله کې د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. په اسرائیلو باندې د حماس د توغندیزو بریدونو په غبرګون د دویمې ورځې په مخه هم پرون په غزه د اسرائیلو هوایي بمباری روانې وې. غزې یوې اوسیدونکې صبرین ابو دقه د اسرائیلي ځواکونو په بمبار کې خپل درې بچیان له لاسه ورکړي.
خالد شهید شو، قیس شهید شو، مریم شهیده شوه، آصف ورک شو. کله چې دوی زله خاورو راوستلم ما ویل دل چې هر څه خراب شوی، کورونا ویجار شوی. بیا مې روختون کې سترګې پرانیستی و مې لیدل چې خلک ژوبل دی، زموږ ډیر کسان مړه او تپین شوی.
حماس د شنبې پر ورځ په اسرائیلو باندې زرګونه توغندي وویشتل. ورسره هممهاله د حماس جنګیالي ګڼو سیمو ته ورننوتل. د راپورونو له مخې د حماس جنګیالیو د وسلوالو شخړو تر څنګ یو شمېر اسرائیلیان چې پکې ښځې هم شامل دي له ځانه سره وړي. له دې ډلې یوه هم نوا ارګاماني ده. د نوا پلار په ژړغوني غږ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وسلوالو یې لور تښتولې او دا یې بې وسه ده. زه څه ویلی شم، ټول عمر مې د هغې محافظت وکړ، خوښي مې ورکړه او مینه مې ورکړه. اوس حتی ځان ته تسلي هم نشم ورکولی. ما هغې ته هیڅ هم ونه شو ویلی. د حماس اړوند یوې وسله والې ډلې مشر زیاد ناخالی ویلي تر دیرشو اسرائیلیان یې یرغمل نیولي او تر هغوی نه خوشي کوي چې اسرائیل فلسطیني بندیان نه وي راخوشي کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګورئ چې له دې مخکې تاسو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې په اړه د سپیو لاستانګزی راپور اورېدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. اوریدونکو، نن د اکتوبر لسمه د دماغي صحت د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې د دماغي ناروغانو شمیر 40 میلیونه دی چې یوه زیاته برخه یې خزینه ناروغان دي. د دماغي او نفسیاتي ناروغیو ډاکټران وایي د دماغي ناروغانو په شمیر کې د اضافي یو عمده لامل د خلکو ناپوهي ده چې ډاکټر ته د تک پر ځای په زیارتونو ګرځي او یا هم کوټګرو ته ورځي. زموږ د خبریال شانواس ترزی راپور اورو چې د ملکنډ بټخیل د یوې داسې میرمنې له خبرو پیلیږي چې په ماشوموالي کې پولیو وهلې وه او وروسته یې د واده نه کېدو له وجې رواني او دماغي ستونزې پیدا کړې.
تاولی نو د یو لکه د سی خبرې به را تکولې چې دا ټولې خبرې به ما مسلسل اورېدې. کله بچا سوي او کله بچا سوي ټول شپه بس د قشانت ناس ته مال به خوب نه راتلو.
د بټخیلی حسینه بيبي وای ماشوم وادي کې ورته د پولیو ناروغي شي وو او یو وخت په مزوره شي وو. د دې خبره دا پرونو خويندو کې تر ټولو مشره ده. د ماشوم وادي وخت خو تیر شو، خو د ټنشن یا دماغي تکلیف وخت هر شروع شو چې کشران خويندي واده شوي.
هم بس د کوا جوا چې ما ته څه خاص رښتینه نه دی راغلی چې خلک په ټوله دا خبرې کوي چې دا خو ګډه ده. سم جړه بره راتله ولې چې بس هر کس به هم دغه وی چې دا ولې نه ودی او دا ولې نه ودی. نو خلک به دسی وی چې لکه زما معذوری نشو، زما ګناه ده، دا یو زما دا غلطه غلطی ده.
د صحت نړیوالې ادارې په خپل سګن ریپورت کې لیکلي پاکستان کې د دماغي ناروغانو شمیره 40 میلیونه ده. ولدی دي ناروغانو د درمدن لپاره د ډاکټرانو کمیډي زیات دي. دوی لیکلي په 100,000 ناروغانو 0.09% ډاکټر شته، معنی په 15,000 ناروغانو کې یو سایکاټرست یا د دماغو علاج کوونکی ډاکټر شته. ادارې دا هم لیکلي دي تر ټولو زیاتې ناروغي په زنانو کې دي، ورپسې په ماشومانو او نارینه کې هم دغه ناروغان زیات دي. د دې ناروغي وجوهاتو کې نور کوم رقم عوامل شامل دي؟ نفسیاتی ماهر ډاکټر همدرد یو سبزی مشال رډیو ته وویل
زیات تر اوچې د دې کمرې شو د ریسرچ شو د پای کې هغه موروثیت پکې د ټول نه غټ فیکټر دی. د هغه نه علاوه په شخصیت کې په ماشوموالو کې په هغه کې چې د ماشوم هغه عمر سخت تیر شوی وي، ورسره جسمانی طور یا جنسی طور چې دی تیر شوی وي، هغه خلکو کې چې د دې بیمارو شمیرنه چې د هغه زیات وي.
د دې خبره زین رپورټونه دا ته همشته چې لنډو وختونو کې د ملکی حالات او د بیروزګاری د وجه هم ګڼ شمیر خلک د نفسیاتي فشار د لاندې وي. دوول کرونا ناروغي هم د خلکو په نفسیاتي دباو کې اضافه کړې و. حسینه بيبي وای هغه چې ناروغ شو لار ډاکټر لا بوتله، هغه ته ورته د دماغ او ګولې ورکړي چې تر اوسه خوري او حالت ورسره تر دې وخت پورې خده. ما مشاد ریڈیو دا ڈاکٹر حمدر یوسف زینو پختل د نفسیاتی ناروغی کوم بل علاج چې د دوایانو ترسان او یا د دوایانو نه علاوه وي هم ممکن دی؟
د دوایانو په ذریعہ باندې علاج او دویم چې دی هغه د سایکو تراپی یا د خبرو په ذریعہ باندې علاج دا دی امدر چې پاغه کې یوگا راځي پاغه کې موسیقي راځي عام دا چې کوم ایکسرسایز دی دا پکې راځي کوم سٹریس وی سٹریس والا ماحول وی دا هغه نه د وتلو طریقه چې دی هغه بیا د لایف سټایل ماډیفیکیشن یا دا هغه ته د دقیقه کوپینګ خودل طریقه خودل چې ژوند کې مسلې راځي دغه مسلو نه خلق څنګه څنګه وته شي.
ډاکټر همدرد یوسف زیو وویل تر ټولو غوره خبره دا ده چې که یو څوک داسې ناروغ وي تر ټولو اول د نفسیاتي ډاکټر ته وښودل شي ځکه هغه ناروغي تشخیصولی شي. ده وویل ډېر خلک یې لیدلي چې خپل ناروغ تن د پیریانو او خاپیرو یا کوړو او جادو معلومولو تنانو پسې ګرځوي خو دغه نه خو علاج دی او نه یې د مریض ناروغي ټیک کېدای شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریډیو سره اوسئ.
اردن کو په مومندو کې د زراعتو څنګه ردی سیمې کروندګرو ته د غنمو د کار په برخه کې مشورې ورکړې دي. د مومندو په زیاتره ځمکه غنم کرل کیږي خو کروندګر یې وایي له تیرو څو کلونو راهیسې پر وخت د باران نه کېدو له وجې د دوی کروندې زیانمنې شوې دي. دوی په ټیبلونو کې د اوبو د کمی له امله هم شکایت کوي. د پاکستان موسمیاتو څانګې په عین وخت کې د راتلونکي دسمبر میاشت د بارانونو اٹکل کړي او له همدې وجې کروندګرو ته ویلي چې د نومبر تر پای غنم وکړي. تفصیل له شنواز ترزی په دې راپور کې.
د محمود د زراعت محکمه وایي دغلته د بارانونو د کمی د وجې کروندګر کولی شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپلې کروندې وکړي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغوی باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغې ونه ځنډوي. سکل کروندګرو د غنمو کروندو ته تابع کړی ده خو وای کباران وشنو کرونده په وختو کې ګینینو لکه د 13-15 کلونو په شان به غنم خو وکړي خو فصل به خونه ټوکیږي. نظر شیر د پنډالی تحصیل وسیدونکي دي دغه سیمه خو بارانی ده خو ځینې خلکو په کې تر د شپې ته پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. اوسې څه حال دی؟ نظر شیر وای
ټیوبل چې وی تقریبا اپاغه کې اوس 50% کم دی وچوي دي کم چې دی هغه هم ما هو الله سي دي چې وبغړې حقیقت تل دي لوکل تخمونه چې کم دي هغه ډېر فائدہ دي هغه موږ له خو فائدہ راکې زما خپل داسې درې سلو جګه بزنه کده څه دو بولاندې ده سنده نو درې سلو جګه به ان شاء الله کړو.
دا محمود په شاو خو 10% زمکه کرونده کېږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلی شي، په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې اوربشې، شړشم، جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسیدونکي ملک ګلشاه صافي مشاد ریډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هواره او زرخیز ځمکه لري خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
تکله باران وشي نو موږ وتر راشي نو موږ فصلونه کرو چې باران نه شوي کدا میش وروسته یا دوه میاشتې وروسته موږ د مجبورۍ نه بیا هغه باران ته ګورو ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره د اوبو خو دلته د سولر سیستم ډیر کم دی، 2% نه دی. دلته د بجلی دوه نه ټیم راځي چې زه تیغه خپل یو د وړه ډیګۍ د هغه تېړه کوم نو پټي خو لا جدا خبره ده. موږ جواران کرلی او هغه زموږ نه دغه شان ته خراب شول وسول هغې هغه کم پیداوار چې موږ لرانه کړو.
د پنډیالی ګړنګ نومې سیمې اوسیدونکي ناصر خان وایي دغه سیمه کې په تیرو وختونو کې کرونده زیاته کېده خو دا څو کاله وشو سوکړي دي نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ یې هم متاثره کړي دي.
او وربش او شړشم خو وسم لګي دي خلک کوي خو وچکالي د بارانونو نشته په دې وجه باندې کېدای شي لیټ شي. الله دې مهربانه شي بارانونه دې وشي خو تخمونو مسله ده ځکه چې دا دوه درې کاله وچکالي وچلېده نو بس
حکومت چرته خلق کو سلګ مدد تو کې د خاورې او د توخم نو خلق بډیر په خوشحالی باندې خپل کار کلو کی کنه نو تخمونه شتم نه دی او کم چې دین او غو تا ته پته د بازار کې هایبرید تخمونه دی هغه کیږي نه تخم نشته مطلب اس غنم والی خلک یې پاک کې غو کوي
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو ریپورت کې لیکلی سږ کال به 15% اوبه کمې وي مانا دا چې ګنی بارانونه به ممکن نه ده کم وشي د محمد دود زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال ریډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم ملاو شوی یو من مانا 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ ملاوی دی شي او نوم یې ګلزار 2019 دی کروندګر اخیستی شي د زیات کړه چې لکه د تیر وختونو په شان په رعایتي قیمت ملاویدونکي غنم خو نشته البته که راتلونکو ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه نو رجسټر کروندګرو ته به څه نه څه روپۍ واپس کې دی هم شي د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران شروع شي او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري معنی مشوره کې کروندګرو ته لیکلو کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي او د کر نه وړاندې دی په اوبو کې لامد کې شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
اردن کو د خبر پختونخوا د ټانګ ضلع اوسیدونکو د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته ویلي چې د ضلع امنیتي حالت چې د 2 میاشتو راهیسې اندېښمن کړي او دوی غوښتنه کوي چې په ضلع کې د امنیتي وضعیت ښه کولو په لړ کې د حکومت خپلې ذمواري پوره کړي بلخوا د ټانګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته ویلي چې په ضلع کې امنیتي حالت ښه کولو لپاره پوځ او پولیس په ګډه ګامونه پورته کړي چې زر به نتیجې ورکړي
خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي د ټانګ بټانی قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته وویل
پټنګ ډیسټریکټ کې چې کوم امن مسله وو او خاص کر کړی ایدر باندې چې کوم د ماټر ګولې اوریدلې وي او هلته زنانا شهید شوي وو پکې نو بیا هغې باندې یو جرګه جوړه شوه د آل بټنی جرګه د جرګې په وسادت سره ماټر هم بند کړه او خلکو چې رشکې د چین زندګي راله هسې خو ټول ټانګ ډیسټریکټ دغه پوزیشن ده که کوم سایډ ته وګورې که شیختار ته وګورې او که جنډورې سایډ ته وګورې او بټنی سرکل چې کوم ده ټانګ نه د عمر اډې په سایډ باندې عمر اډه ده وړوکی ده علی خیر دی او کړی ګر سپیشلی نو دا علاقه چې کوم دی لکه چې ډېر زیات مسله روانه وه او ماټر به راتله کورو کې به لګېده ډېر زیات حالات خراب وو اوس الله پاک په فضل سره حالات تقریبا کنټرول شوي دي اوس حکومت ته بار بار دا ریکوېسټ کوو ریاست ته ریکوېسټ کوو چې هر په هر ممکن طریقې باندې دلته امن قایم شي چې دا خلک لږ کې د سکون زندګي وکړي
خو د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره پولیس او پوځ ګامونه پورته کړي دي
دا یو غټ اپریشن خو شو بس تقریبا 11 کسان پاک کې سر پسند وو د اعظم بندر د کونګیان سر کړه دا تاسو وو شو مزید مجر یو دوه سر پروګرامونه شته چې هغه وو او پولیس خو روټین سیدا ان زفل وو سره وطن او عمر دا انت تطور او ګولانا بیره سی وځي په دا چې سن مسل بندر وو تل او پولیس لګیا دا فوج لګیا دا ډورا سړي هم لګیا دا کوشش کوم چې زړه نظر چې ګونه بل د حالات نه هم دراو بالکل خلک تکلیف شری اس کی 11 غونډه دا بشه کنه د دې چې بروت اطلاع کوي مطلب دا کنټرول ته کوي او خبرې د پټای نه اکثر دا صحیح کنا چې راځي نه ډیماند وسی دا سټیشن خاص کر بل دا ډیر زیات تا او دې به سو خبرې نه نو خیر دا کا قنی لو لو باندې نه پاس لو باندې ما ته ډیز بیو ته سټی ډیو ته غته د شای هر خلک په مشین کاروي کو
پټنګ ضلع کې د پاکستان پیپلز ګوند غړای ندیم عوام دوست بیاي چې پولیس د ټانګ امن حالات شکاولې دوه کوي خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي
ټانګ
د ټانک ضلع اوسیدن کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری ګړی
اردن کو د پاکستان د کسٹم د محکمې چارواکو د اکتوبر په اتمه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالی حجم له شپږو اربو ډالرو اوړېدلې چې له امله یې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو او معیشت باندې بد اثر کړی. دې تور پورې کړی چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر له بحري ملکونو نه هغه خارجي توکي په لوی مقدار کې واردوي چې افغانستان کې یې څوک نه کروي او بیرته پاکستان ته په غیر قانوني لارو باندې سمګل کیږي او محصول پرې نه جمع کیږي او بیا په اسانه د پاکستان په مارکیټونو کې خرڅیږي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانستان سره په ترانزیت ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو په مالونو یې پروسیسنګ فیس په نوم لس فیصده اضافي فیس لګولی او د یو شمیر خارجي توکو په واردولو یې بندیز اعلان کړی. بل پلو بیا افغان سوداګرو ویلي چې پاکستان له خوا په ترانزیت ټریډ نوي شرطونه او فیسونه لګول او په ځینو خارجي توکو واردولو بندیز لګول به افغان سوداګر مجبور کړي چې د ډول تجارت لپاره نور ملکونو ته مخه وکړي او تړون ورسره لاسلیک کړي. دوی ویلي چې دا خارجي توکي ښه معیار لري او نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم په لویه کچه خریدار لري. په نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینوریا کوي.
د پاکستان کسٹم چارواکی وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزیت ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالی کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزیت ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تلي او سږ کال 2023 مالی کال حساب مطابق 1,23,000 ګاډي افغانستان ته تلي. دې سره د ترانزیت کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلی چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. د پاکستان کسٹم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډیر کم مقدار کې استعمالیږي. دوی دعوه کړې چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل کاچا کیږي او د محصولاتو جمع کول پرته مارکیټونو ته رسي او د سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانه ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجيب شینواره مشال ریډیو ته وایي چې دا واضحه خبره ده چې په ترانزیت ریټ کې دا کار لمدو رئیس روان وو د سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پرې وتلی.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانه سره ملاویدل. دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی او سپیشلی اکسپورت چې کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر ور دی.
پا پاکستان په دی ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ټریډ تجارتی تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسسینګ فیس په نوم لس فیصد اضافي فیس لګولای او دوی لخوا واردولو یو شمیر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دی خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټونه، صادری او بهرایي جامې او داسې یو شمیر نور سیزونه شامل دي. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان له لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پوره کا هغوی کې ډېر تشویش هم دی او هغه به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شروع کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغه ناسته نن شوې ده، نو بس دی ناستې نه هم دا ظاهرهږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په درېمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزټ ټریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریځ مخې ته نه دی راغلی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوښته اوس راځو یو بلی موضوع ته. په پاکستان کې د ټاکنو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د راتلونکي کال د جنوري په اخري اونۍ کې به ټاکنې کوي. سیاسي ګوندونه تر اوسه د ټاکنو د حتمي نیټې په اړه باوري نه دي او وخت په وخت د اظهار هم کوي. په داسې حال کې چې ترک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بیلابیلو قضیو کې په زندان کې دي، د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې په ټاکنو کې د ترک انصاف په شمول باید ټولو ګوندونو ته برابر او یو شان موقع ورکړل شي. د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم اعلان کړی چې په 28 اکتوبر باندې لندن نه پاکستان ته بیرته ځي. په پاکستان کې د ټاکنو سیاسي وضعیت په اړه د اسلام آباد نه خبریال راشد خټک دا راپور کوي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپل پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې باید ټولو ګوندونو ته د برخه اخیستو لپاره یو شان او برابر موقع ورکړل شي. دوی خپل مخالف ګوند تحریک انصاف ته هم دغه اسانتیا ورکولو غوښتنه وکړه. په 8 اکتوبر په پیښور کې یو غونډې ته وینا په مهال مولانا فضل الرحمن وویل چې سیاستدانان باید د جلونو رخلاص کړل شي. دغه تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اشاره وویل چې کچا څه جرم کړی نو د قانون مطابق عمل دی ورسره وشي. دغه شان د جکباب د دورې په مقابل اول بټو زرداری هم د زر انتخاباتو کولو او ټولو ګوندونو ته برابر موقع ورکولو خبره وکړه. بلخ د مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د انتخاباتو وړاندې د لندن نه پاکستان ته د راتلو اعلان کړی دی. خو سیاسي ګوندونو لا تر اوسه داسې حل ځل نه دی پیل کړی چې د انتخاباتو ماحول جوړ کړي. د سیاسي مشرانو د موقف او په ملک د انتخاباتو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل
دی پی ٹی آئی لکھو دغه پلینگ فیلڈ ورکول غواړي خو عمران خان لور کول نو غواړي. او په پی ٹی آئی مطلب عمران خان دی چې عمران خان دی الاوکای نه بیا خوایي ته هیڅ پرابلم نشته. مسله صرف عمران خان دی په دې وخت کې لیول پلینگ فیلڈ دی ورکول غواړي مائنس عمران خان. نواز شریف بم پاکستان تراشی، الیکشن بموشی او سنگ چې پاکستان د عدلی انصاف ته بس هغه سه سنت به مخامخ کی شی به کلیئر کی او واشنگ مشین کی به واچیو تا ته یو نوی پروډکټ او سبا پروډکټ به ته ملاو شي.
دونه د انتخاباتو کولو په وخت هم متفق نه دي. پیپل پارټي د زر ټاکنو په حق کې د مسلم لیگ نون له انتخاباتو وړاندې د ملک معاشي او امنیتي وضعیت مولو خبرې کوي او جمعیت علما اسلام په جنوري کې د انتخاباتو مخالفت په دې بنیاد کوي چې د ملک په ځینو سیمو کې واوري کیږي. او د خلکو د لپاره پولینګ سټیشنونو ته تلل ګران وی. د مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری د بیانونو په برکه ته جینګار په پیښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رادیو ته ویل،
ما په خیال باندې دواړو مشرانو دا خبره چې دا نو دا ماته یو سیاسي بیان ښکاري، لکه چې په ډیرو سیمو کې د عمران خان د پارټۍ یا د تحریک انصاف د هغې کارکن هم متحرک پی او دلته هغې یو ښه قابل لحاظ ووټ هم لري. په تیره تیره زه د پاکستان پیپلز پارټۍ په حواله سره هم دا ویلی شم چې د کراچۍ حالات یا د حیدرآباد حالات ټیکته اندر سندھ کے بعد چاہے وہ ووٹ واخلی خود کراچی حالات چپنگ گورو یا دا حیدرآباد حالات چپنگ گورو دا غٹ خارونو نو التا اس ہم عمران خان یو قوت لری.
په 8 اکتوبر په لاهور کې د مسلم لیگ نون غونډه هم وشوه چې د نوشریف بیرته راتګ لپاره د تیاریانو جایزه واخیسته، خو ډېر ته ځینې ګران په دې نظر دي چې تر څو د انتخاباتو لپاره حتمي نیټه نوي ټاکل شوې تر هغې پورې د سیاسي ګوندونو ترمنځ اتحاد او انتخابي ماحول جوړېدل ګران دي. دا هم ویل کېږي چې کامران خان چې په بېلابېلو کیسونو کې په اډیاله جیل کې بندي دي په انتخاباتو کې برخه وانخلي نو د هغه پلویان به نتیجې ونه مني او په ملک کې به سیاسي استحکام راتلل ګران شي. پر روانو څو میاشتو کې د انتخاباتو کتل ځکه ډېر امکان لري چې ټولې نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان اقتصادي ستونزو کمولو لپاره د قرض ورکولو نه وړاندې په ملک کې د استحکام راوستلو غوښتنه کوي چې د الیکشن نه بغیر راتلل ګران دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.